یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه څرګند نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چار وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دینی عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دینی عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شب گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلاه ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لارې کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلاه ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
شاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بیلابیلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روانې می میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سر خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگتن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي. وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2018 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطحه لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلیکې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې غیر کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کیږي. په کندهار کې د معیاري دیني مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تللو هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولی چې خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسېدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج، ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج، ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي را سره ده.
ام په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې خصوصا چې اوس روزه ده کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کم رنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه دین علما شهیدان سول دا د اندخنی ورده او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوی دی. حتی په مساجدو کې منځګزاران هم کم شوی دی. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې ایر که دل اغا محافل و مجالس هم تقریبا دیر کم شویدی یا کم رنگ شویدی. نو پو مجموعی توگا اغا کم بریدونه چی نن سبا پو علما و باندی کیگی پو عام و خلق باندی کیگی در جدن در تشویش وردی.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چې تاسو یې غږ واورېده همدارنګه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند ناصر الدین دریز وایي دینی عالمان ځکه په جګړه کې زیات زیانمن کیږي او هر ورځ د دوی مرګزوب لا زیاتیږي د دې لپاره چې هغوی د خپل د امنیت د ټینګښت لپاره امکانات لازم امکانات نه لري.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعا اونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حملې او د دوی هدفي وزن غندلې دي او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وژل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره ده دینی عالمانو چې دوی له سولې نه سول په برخه کې کار کوي او وسې کار پیل کړی ده له دې برخې نه ملاتړ کوي د دوی امنیت دی خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه عالم جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید. مانده سیب شهید خامواد شهر شهید خامواد مانده سیب شهید خامواد که در بخش های مختلف اونا مسئولیت داشتن. من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از موثرترین منبر که محراب است، منبر که مسجد است بلند کردن این صدا را.
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړې. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې یعنی په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتي ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د کابل په برکی سیمه کې د حج او اوقاف وزارت د کارکوونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه وسو چې د کابل امنیه قومندانۍ خبره په دې پیښه کې لاس کسان ټپیان شوي دي او دوه ښځې هم پکې شاملې دي. خو د حج او اوقاف وزارت البته د امنیه قومندانۍ د حج او اوقاف وزارت باندې چې دغه پیښه شوې ده په دغه کسانو دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
جوسته ماین مختص کی بوده یک محترمه فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میشه. ماین مختص کی بوده ده نفر از نشی زیادسته مجروح میشن و در جمع این ده نفر دو خانم هم هست و وضعیت یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه‌ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر. قبول که مساجد هست، لیست در قبل هم در گذشتم بوده بسیار جدی آلام را در نظر داره.
د یادونه ور د چې نن په ننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی صاحب ریحان قبر ته نږدې یعنی دغه لسمتری کې و 14 سوي ده. دا خبره د ننګرهار ولایت او بیان اتوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و د دې 14.
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندیښنو د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندیښنو راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او پنخه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع او بنچا نشي لرلی دا خبره او بل علت هم ورته سړی نشي ښودلی. او فکر کوم لکه تاسې به چې خبره استئ دا دې وژنه هم تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي چې چا په غاړه اخیستي یا کوم ګروپ یا داخل کې یا بهر. نو دا خبره چې که په دې رقم دوام لري فکر کوم چې اصلی اسلامی او پاک سپیشلی خلق چې د اسلام لار باندې خبر او پودی هغه والی د افغان ملت نه دی کم.
همدغه موضوع چې تاسو می یاد کړه کومي وسلواله ډلې د دغه ترورونو مسولیت په غاړه نه اخیسته. سوال اصلا هم دلته دی چې څوک کېدل شي بل اخر چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات دی گواندوی ممالک و لاس لدی که اغا پاک مسلمانان و دینی علمان چه پده طولنه که پاتی دی اغا هم دی طولنه او دی بلد دی سر کم کی ترسو دی خپل لوب دی جاسوسی او دی قتل هم پده جامعه که پرمخ بیوله وشی. نو پده لحاظ بانده دا یو هدف دی همدغه استخباراتی حلقو پا هدایت زینو مخالف و دی افغانستان او دی افغانستان دی ملت که اغا که دیشی دنن همه اوشی که دیشی بهر دی خارجی و مالکو که اوشی یا خصوصا زمان گوانده یو هیوادو که
صفحه سب دی علمان و ترمنز داخلی اختلافات چه زین خلق ورتا اشاره که پزنگل دول پا مذهبی مسائلو که فکر نکوی چه یو دلیل شاید دا هم وی؟
خبر دا دا چه کمنگ دا سی وایو چه یو چون موده پخوا ده احل تشایو جو ماتونو دیر سوزاول که دل او وجل که دل خلق بکه از او خواهی ما چه آغا از منگ ده اصلی اسلامی احل تسنو ده علماء و کار نو آغا هم ده خارجی لسونه پده که او چه ده دوارا مذهبی علماء سر پا جنگ واته یا خط بکی لمنز یوسی. نو فکر نکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقه د مختلفو مذاهبو د اهل تصنو د علما و په ضد باندې دا کار
وکړي
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل دا قتل و قتال د یو مذهب و د بل مذهب و د یو قوم و د بل قوم په ډېر شدت سره لمنو ته ووهل او عملي یې کړل، مګر چې ملت کې دا خصومت د ځایه وجود نه درلود کوم ځای یې ونه نیو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایی امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوی دی.
حدوداً بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارند. این اولین معمولی از اینا کیلویی که حالا ما تایید کردیم.
موری ویل چه که دغه اندازه د ماران و زهر امریکا ته په مستقیم ډول صادر شي، یو کیلو به په $10 میلیون و پلورل شي. زیادونه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې د مارانو او لړمانو له زهرو د درملو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانې وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانې او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه ویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بېوزلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول پدېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سویډیال 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو یوې نړیواله مسلې ته، د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښایي چې ملت پال او ښي اړخو ګوندونو تر د اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپریږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا ښه راغلی. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي، چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هیوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپیریال پلویان ښه پرمخ تللي دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړنی نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکیو شمیر 250 و. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایو د ګټلو په حال کې دی، او سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 252 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټوله اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمیره له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو 16 لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو کمپاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملت پالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه تکان ورکوونکي بللي او پر جدي پلټنو یې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوي دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. په اړه د تفصیل لپاره د ناجی ساپلی راپور واوري.
د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ورستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل کچېرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئي صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشه. بررسی از این مسئله باید که مستقلانه صورت بگیرن تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرائی رئیس دا سرګندونی داسې محل کې وی چې په امنیتی چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدی په خپلو تازه سرګندونو کې دا کړی چې د پارلماني ټاکنو یو شمیر خزینه نوماندانی چې ل شپږ سو څخه کمې رای وړي وي د ارګ لوري د نامشروع اړیکو له مخې ولس جرګې ته کامیابی شوي. حبیب الله احمدی همدارنګه دا کړی چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم وردک هم د احمدی غیدا چې پارک کې اخلاقی فساد موجود دی تایید کړی دا. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراضو ولاړ ده او باید ثبوت کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نورو ادارو کې د اخلاقی فساد په اړه راپورونه ورکړ شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارک کې د اخلاقی فساد ادعا کیږي. ناجیه صاپی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یو تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په دوه بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کیږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونو دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یو مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مو نه ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې دوه ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بله چې د انګلستان او آسټرالیا د کرکټ پلار او مور یادیږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنې یوه ځانګړنه یا څو ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، آسټرالیا او جنوبی افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه هغه کمپیوټرایز تنظیم شوې لوبه کوي. د دوی بالران اکثر تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنې د افغانستان ټیم که سریلنکا سره لوبیږي یا له بنګلادیش سره، دا یوه خبره ده، خو که کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي دلته به ډېر زیات فرق دی.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالنګ کې او په بیټنګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالنګ ټوله تکیه په سپین بالنګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې د پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولای شي چې نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالنګ کې کسان چې د حمید حسن پر اتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوند یو څه دغه شی وي. زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالنګ په مراتبو خده، اما زمونږ سپین بالنګ ډیر زیات خده. چې هغه یو څه کېدای شي چې د بری کې مهم رول سپین بالنګ زمونږ لوبوي. د بیټنګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټنګ زمونږ نه قوي دی کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه خل لوبغاړي په میډل آرډر کې ولوبېږي، بیا کولای شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یاخه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غني د کاري مودې پر حقوقي اړخونو د کاري مودې د پایته رسیدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو.
یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري، د ټاکنې نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت ماغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه درته نیولی.
د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خداشه به ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندوز امنیتی مسؤلین وایي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره خبرې وکړې. او د قطر د بهرنی چار وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلندلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبه په یوه اضطراري سرمشریزه کې دې برخه واخلي.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اوریده. بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. له کندهار پاکستانی دینی مدرسو ته د تلونکو زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په دې اړه راپور مو په همدې خبرونه کې په پام کې وو، خو د وخت د کموالي له وجې خبر نه شو. د ازادۍ رادیو د 4 بجو په خبرونه کې دا راپور اوریدای شي. او اوس هم زما رایا زما حق،
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودې پای ته رسیدو او په اړه یې حقوقي ارزونې ته ځانګړې کړی. خو له هر څه وړاندې یو انتخاباتي راپور د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړي مرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورز ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
د جلسې د روز شورای امنیت در رابطه با انتخابات
غوای د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسه پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایی ریاست لومړی مرستیال دی په دیاله راتلونکي غونډه ته وتر هوړه اندیکړي سیمه ایز اورګانونو او د احصایي مرکزی ادارې ته سپارښتنه شوی چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عملونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامن ولسوالو یو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو دغه ولایت د امن ولسوالو یو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. د ولسی جرګې په 12مه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی 12 وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هر ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره شي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیر زغونه چې په دغه موضوع باندې انتخابات فارغ سره کله خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلک کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فاصل شي، بعد هغه بیا د موضوعات باندې چارس تصمیم کیږي چې د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي. هغه بیا ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرش ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپیتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي، نو دغه حکومت د جبزا له لومړۍ نیټې وروسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز لاریونونه وکړي. دا چې لاریونونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسېدلې، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مرسره ګډون وکړو، ډېره زیاته مننه. لومړی پوښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب، د جوزا لومړۍ نیټه 13/16، د تاسو ته د جمهور ریاست یو کاندید په توګه دغه ورځې ته په څو ورځې ګوري؟ آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري که نه؟ مېرمن،
ډېره مننه د تاسو له دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16، د جوزا اوله ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده. څه شروع سوه، نو پایلې به یې به ګورو څه څنګه کېږي. د مونږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. مونږ داسې وایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو. اول دغه د تا او د تا د رژیم راتک په غیر قانونی بڼه افغانستان ته داخل سو، او د یو مصلحت په نتیجه کې ته ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دو کلو کې تاسې لوی جرګه را بللې وه د قانون اساسي، هغه مو منه که. او 15 کالم په غیر قانونی شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسې د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو زرهاو خلک مړه سه، د مونږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې د دې په څنګ کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي څه هم د افغانستان بچی دي. دوی وزل څه او ټول وطن بیا وران څه، او تاسې اوس هم تاکید کوئ چې موږ باید قدرت باندې پاتې سو. په دې حساب موږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ وارزوئ، څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپل تمدید کی ستره محکمه ده تمدید کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبره وکم چې فیصله یو بی طرف خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپیتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو صراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. هر یو شپیتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو له لارې په سلو کې کې تر 500 زیاتو رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5م کال د غبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. ښه، د غبرګولی یا جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له دیرشو تر شپیتو ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یوه لویه قانوني تشه دلته پرته ده. که فرض کو دا پیشبینی چې دا اساسي قانون په 1928 کال کې جوړېده، دا پیشبینی دا وړاندوینه شوی د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو سره دا وړاندوینه شوی چې که ټاکنې نه کیږي سرنوشت به څه وي،
آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسیدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي اعمالوي به که به یو سرپرست حکومت چې اوس بحث روان دی هماغه وخت کې پیشبینی شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي یا بله پیشبینی هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدیدی نه شي یو قید دا کېده که کاندیدیږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي دلته افغان صاحب د قانون یو تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي هم په واک برسایه په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي
استاد حقپال صاحب دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو عرف ګرځولې ده دوی د دې عرف په بنا باندې د پریکړه کړې دوی دغه استدلال هم دغه کې دا استدلال قانوني جنبه لري
ګوري افغان صاحب ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري دا حق ورته قانون ورکړی اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو ته پروت ده بحث دلته دا ده چې څلور شپیتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي به اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تخې تشې څخه ګټه پورته کوي یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره په خوام کړې ده اوس هم کوم واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړی دا حق خو وغواړئ ونه غواړي هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي و خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول حکیم صاحب محترم دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کې نه ښودله له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي
د افغانستان د نماندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوق دانانو سره له سیاسيونو سره له احزاب سره د نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي اوله طرحه دا وه څخه مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي د خپل کاندیداتوري نه به تیری کی بیا انتخابات تر سره شي لپاره دې چې په گذشته کې تا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کال کې هم دغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې هم دغه د وحدت ملی حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري باید یو اجماع رامنځته سي او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کېږي په دې اوس غیر قانوني حکومت ده یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ وي هغه رامنځته کیږي و زه څه وایم که چیرې دا کار ادامه پیدا کړي او دوی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي اول خو انتخابات نشي کولای موږ تاسو پیګو څه حالات بل رقم دی
قبل موضوع دا راځو دغه جوزا بحث ته مهرباني
اوس د موږ پلانونه موږ ویل کدی ونه مني ډېر مفصل بحث مو کړ پلان هم جوړ کړی در اتلونکی وی میاشتې د پاره او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سړک پلان نه دی
دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناستي په دې باندې بحث کړي. اما جانبه مشرح پلان جوړ شوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کی او هیڅ نو غیر قانوني کار به نه او داسې کار به ونه کړي لکه چې دا حکومت غیر قانوني کار وکړه. دی باید پوه شي سنن یا سبا یا څو ورځې پاس له دغه اړ نه باسي، دی باید په دې باندې پوه شي. خو دی فکر کوي چې زه ډیر ژوندی یم او ډیر وخت تېرو، مهرباني
وکړه. حقپال صاحب، حکمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانوني بولید، په داسل کې د افغانستان ستر محکمې دا پریکړه کړې چې د حکومت قانوني بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسو څه ډول ارزوي د حکومت او چې کاري روان له جوزانه وروسته قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نه قانونیتوب بحث کوو، ټول احترام چې زه حکیمي صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کم قانونی مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په اصطلاح تشریح او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزاد او سري او عمومي د ټاکنې به 50 جمعیو به پوره کوي، بلاخره به هر څوک چې وړون کیسو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشر وي منتخب. ښه، ټول ولید نړۍ ولید منګم ولید، زه پرته لدی چې یعنی دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت د قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکيري راغې او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه دا رامنځته شو. اوس تر ننه پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده که نه ده،
البته ما مطلب له جوزانه وروسته
وس لازم، یعنی هدف مې دا و چې د یو شي چې پیل او مبنا په قانون په اساسي قانون چې دوی په اصطلاح ملي وثیقه بني او په هغه باندې نه وي، بیا له 15 کاله پوره کړی ووسی، بیا لاغه جوزانه وروسته دوی راځي چې دا اوس قانوني ده که نه ده. لکه څنګه چې په دې تیرو 15 کلونو کې د قانون مسله لیاته و تلې بیا تر پخولند شوی و، زه یو افغان سه باید وایم سره چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید سړی پس پک سترګو وګوري. یو بشری اصل چې موږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پسې روان کړي چې دته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی شئ په اروپا کې وینئ، دا تاسو کولی شئ د روسیې په انتخاباتو کې وینئ،
پاکستان وخت ورسیږي بل قانون ته غړي
دي، یعنی پاکستان خو لازم دي سن چې دا خو ډیر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانونمندۍ او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی حال ته داستون زده. مزمنګ واستان کی دا خو یو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
من دا چې قانوني ده، یان ده د 15 کال تیر کړل ولس منلې ده، کاش کی د ار کوم چارواکي راغلی چې خپل سوال ته جواب ویلی
په
هر صورت باندې خبو چې دا خبر لګ سپینسب یو بیا هم په هر صورت باندې 15 کال تیر سول خلکو منل. موږ لطاز محترم ته مخ کی دونه وکړ وای موږ پلان لور دی وی میاسته لپاره دی لپاره چې پر جمهور باندې فشار راوړ خلګې تشریح کې څه ډول پلان نه دی تاسو لپاره دا تاسو پلان نو خو به عام لسته تونز نه زیږي.
خو اول یو مکس یا یو ورکه بس یو ورکه بس د تاسو اداره په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه؟ نه ده قانوني د افغانستان خلک دامنه لیدل ته زه خود سوایم. دا یو حکومت او مصلحتی د جانکيري په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحله ته ورسیږي، په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبانو مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سرغه کېږي، تاسو وینئ چې اروپایان فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبان سرغه کېږي. د ما په ذهن باندې څو ورځ په ورځ دوی خدا قانوني شکل ته کېدی سي ادامه ورکي او یا کېدی سي د یو سرپرست یا موقت اداري په راتلو سره دوی له صحنې نه وځي. خو اخر نتیجه هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به ان شاء الله کېني او دغه مشکلات به له منځه لاړ شي. هغه حکومت خلکو ته د منلو وړي اغه حکومت را نهسته کی
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري په رژیمونو
کې پلانو په د مو مخ کې ویلي چې د راتلونکو وی میاشتې لپاره مونږ خپل پلان جوړ کړی ډیر زیات دقیق چې پغه کې هر شی شامل ده، پغه کې لار یونونه البته قانوني، پغه کې کانفرنسونه، پغه کې مطبوعات سره مرکې، پغه کې نړیوال سره تماسونه، علاوه پر دې باندې پغه کې هر قانوني مدني نافرمانیانی چې باید هم خلق او هم د دولت مسؤل مامورین سرته ورسی دا په پلان کې سته. او پرونم تاسو ولید چې دوه ولایتونه اعلان وکړ چې پس له دې نه دوی د مونږ قانوني هغه نه دي، او دا لړۍ په ټول افغانستان کې کېدای سي تاسو به د جنوب نه واورئ، د شرق نه به واورئ، په ترتیب سره دغه کېږي.
سولیز مظاهری د هر افغان وګړي قانوني حق ده، خو د افغانستان شرایط د کوو وسو ګورو، یو رسمي مظاهره اوس یو لار بندیږي، خلکو د بلابل ستونزې پیښیږي. ای تاسو نظر دا لارینونه به ستونزې رامنځته نه کی، او لارینونه به څه ډول تر سره سي د لپاره چې هم دوی هغه خواستونه برآورده سي او سره څنګه ولست زیان ونه رسي؟
ښه، اصل زمنګ ټول لپاره باید د افغانستان د ولس خیر خیګنوي، چې د افغانستان ولس په امن سوکالی کې ژوند وکړي. متاسفانه نه ده کړی افغان صاحب، موږ دوه فکتوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړی مسله کې له یاد وستل. یو، بهرنیان. آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر او د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندی وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه دي امریکایانو علاقه مندي وه، نه یې ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یو، دوه، لا معلومه نه ده چې بیا به وسي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم، که د امریکایانو علاقه مندي وه او اراده یې وای چې ویلې وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه یې نه به و، د خپل ولس په سترګو کې خاورې واچوه. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکي ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې، او دا ټاکون کې دي. تاسو به غور زده د خلیلزاد ټویټ اوریدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي اولویت مذاکرات د سولې دي، نه ټاکنې. خو بیا یو چی بلم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنا نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نسي، یا دا د هغې په وړاندې خان شي. اوس راځم لاریونونه په دغه وخت کې، ګرچې زمونږ دغه د حکومت مخالفین شدید علاقه مندي ولري، اول خو زمونږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وم چې ولسمشر د په حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه، دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي. آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا به مونږ کورو ته یو ګولو ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم، هر ورځ هغه د حکیمي صاحب ویلې چې موین دی وزر داخله وای چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دی مخالفین؟ زه یم. د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته د لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک؟ دا مخالفین څوک دي؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس، که مخالفین هم راضي دي، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه، که خبره لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند وه، څومره ستونزې وزېږېدلې. په دا ډول به سلګونې، په زرګونو، په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه، اول خو به شاید لاریونو مونسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم. ولې؟ په ټول احترام چې حکیمي صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمي صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم.
ګوره، پاک خلک هم شته.
یو اجازه راکوي، تاسو اجازه راکوي، دا چې زه هغه سرکرده یې، ته چې پرون د ملي امنیت شورا مشاور وې،
چاته په دې بحث کې نه غواړم چې نوم واخلو، یعنی اشاره ورته
ټول تجربه شوي.
باید دا ومنو چې پاک خلک هم شته.
هیڅ خاطر اندس نه ده، قحط رجال ده، نیک خلک ده، صالح خلک ده، خو دا ځینې چې تجربه شوي دي او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه د ولس د سینې شاته، یا په بل عبارت ولس سپرکوي او وایي چې موږ دا شی د ولس په خاطر کوو. په تیرو اتلسو کلونو کې، یا په 15 کلونو کې د حکومت ولس ته څه کړي؟ او یا برعکس، دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي، زه دا وایم، په زغرده وایم چې دا ټوله کیسه د دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده، نه د افغانستان د ولس ګټو مسله. د افغانستان د ولس ګټو مسله چی ده؟ چلته امن راس نور وینه توې نس.
استاد محترم، لیوی خو د سولې خبرې روانې دي، لبل خو انتخابات دغه د چمتووالي ورته نیول کیږي. تاسو خپل کاندید په اړه کې د زیات معلومات ولري، څه فکر کوي؟ تاسو معلومات څه دي؟ آیا انتخابات به تر سره سي، حکومت اراده لري، کمیسون چمتووالي لري؟
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي، دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه چې کیږي دا په اساس د یعنی بهرنیان و اراده او به اصطلاح سر اجازه نی اغن نکی که ما فکر دستی ده چه دا انتخابات باید آینده کال تا وزرنگه که پا دیسه لیوی خوانه مذاکرات چریان لدی، لبلی خوانه که چیری دا انتخابات مثلا فکر وکی سکالی وسی دلتا حکومت رامین تسه هغه به کېدی شي، خو که دا حکومت یې خوم
ته د یو کاندید په توګه باندې، یعنی له انتخاباتو نو سوله مهمه ده.
سوله ډېر زیات ماته مهمه ده. زه حتی فکر کوم که چیرې زه بیخي په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم، ماته سوله ډېره مهمه ده. د ما اولینی شعارم هم دغه ده چې اول باید سوله راسي، بیانو قانون صفا سي او حاکم سي، پس لغه د افغانستان د خلکو د رفاه دپاره کار وکړي. دا چې څوک رئیس جمهوري یا څوک نی هغه مهمه نه ده، زه مهم نه یم، مهم د افغانستان خلک دي چې دلته باید سوله راسي. زه فکر کوم ښه اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي، ما له اول نه تر اخره پورې ویلي دي چې طالبان، مجاهدین، کمونستان، هر څوک په هره عقیده کې دا ټول د افغانستان بچی دي. که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزنو او دا افتخار ده، ډېر غلط کار کوي. یوه خبره، افغانان خپل مابین کې سره خطونه نسي ایستلی. اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط دا ده او هغه ده او فلان، نه طالبان سور خط ایستی سي او نه دا خلک. ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي، کوی سي څه تفاهم وکړي ټول افغانان. البته دې حکومت په چوکاټ کې نه.
د هیواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه وکړه، دا غندښنې او ځینې بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي، د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي، یعنی تاسو له نظره انتخابات به تر سره سي کنه؟
ښه، ګورې، انتخاباتو تر سره کېدو لپاره خو کېدلې باید پخوا شوي وای، په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نوی رامنځته شوی. ګورې افغان صاحب، موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیروني فکټور مراعت کړو دواړه. اول خو د انتخاباتو لپاره هېڅ امادګي نشته، نه تخنیکي امادګي شته، نه مالي امادګي شته او نه اداري امادګي شته. زه کمی که می ملګری دی وقتن فوقتن زنګ ورته هم پختنې کوم او کیمی سیب شتر لمانه ډیر معلومات پکې ولري. دومه خبره دا ده چې د امریکایانو لپاره او د ناتو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي. لومړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دی، نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسې. او په دې باندې هم حکومت پوهیږي او هم د سیاسي مخالفین پوهیږي، دغه د دوی کومه اجتماع چې ده او که دې نه بهر دی په دې پوهیږي. یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته ځي چې د امریکایانو او د ناتو په اصطلاح اجنډا هغه خواته ځي، نه دا چې د افغانستان خلک کومه خواته ځي. زه چې وضعیت ته ګورم، اول خو ټاکنې نه کیږي، د ولسمشریزې ټاکنې نه کیږي. یعنې ځکه فیصدي په سیاست کې بده ده چې سړی ورکنې دقیق نه، خو 90% وایي چې دا ټاکنې نه کیږي. ولې نه؟ د امریکایانو اراده د ټاکنو ده، حکومت هم دې وضعیت ته په کتو سره ځکه خو خپل وخت تمدید کړ چې ټاکنې خو بې لاغه نه کیږي، زه په واک کې پاتې کیږم. بله خبره چې دلته مهمه ده، په امریکا کې د 2020 ولسمشریزې ټاکنې دي، هلته دوی چې کوم څه د سولې په نامه روان کړي، هلته باید د ټرمپ ټیم هم رایه واخلي، عوامه ذهنیت هلته خپل کې دې په خاطر خپل کې وایي چې دا 3 کلنه جګړه یا 9 کلنه جګړه دا ټرمپ او د دې ټیم چې پای ته ورسوله. نو د همغه په خاطر ده چې اولویت د قطر کې یا پر بل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي. او خدام باید وایي چې خلیلزاد هم دا اقرار کړی، افغانان مونږ سیاستوال هم باید دا درک کړي، دوی وایي چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اصطلاح د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري ده. ټاکنې نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت هم هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه ده ورته نیولی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولیدي چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپل وخت، یعنې د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی، همدارنګه د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال دا چې په بحث کې مرسره ګډون وکړو، ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، تربیه ښه چارې.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو